السلام علیکم په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ډېر برخه د ځوان فکرونیس پروګرام ته ځانګړې شوې خو پایل د دې سات په خبرونو کوو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په بغلان ولایت کې د وروستیو سیلونو له امله 410 کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې د بختر خبري اژانس چې طالبانو اداره کوي د راپور له مخې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د نشراتو د معینیت سرپرست او د بختر اژانس رئیس مولوي ضیاءالحق احمد وویل چې په دې ولایت کې د سیلابونو له امله 115 کسان مړه 215 کسان ټپیان څه باندې 4000 کورونه په ټولیز ډول او څه باندې 2000 کورونه قسمه ویجاړ شوي او همدارنګه زر څاروي انتلف شوي دي د راپور له مخې سیلاب ځپلو سره د مرستې په هدف یو ځانګړی کمیټه جوړه شوې او د ژغورنې د عملیاتو په ترڅ کې زر کسان چې د سیلابونو له خطر سره مخ ژغورل شوي دي. په عین حال کې بختر خبری اژانس په فراه کې د یو کور د چت د راپرېوتو په پیښه کې د څو کورونو چې په دې کور کې د واده په مراسمو کې ګډون کړی و 15 غړو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. د سیمه ایزو چارواکو په خبره دا پیښه په بکوا ولسوالۍ کې شوې چې پکې 15 ماشومان او یوه میرمن وژل شوي او 9 تنه نور سخت ټپیان شوي دي. د طالبانو له حکومت دفاع وزارت تایید کړ چې یوه هلیکپټر په غور ولایت کې رالوېدلې ده. د دې وزارت ویان عنایت الله خوارزمی نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې د دوی د هوایي ځواکونو می 12 ډوله هلیکپټره چې د هری رود له سیند زموږ د یو شمېر هیوادوالو د جسدونو د رایستلو لپاره استول شوي وه له عملیاتو وروسته له تخنیکي ستونزو سره مخ شوه او د بیړنۍ ناستې په مهال په فیروزکو ښار کې راولوېده. د هغه په خبره په دې پیښه کې یو تن مړ او 12 تنه ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت په وینا د هلیکپټر هغه مړي انتقالول چې څه موده مخکې له پلنکوش ډوله موټر سره د هری رود سیند ته لوېدلې وو. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې دغه هلیکپټر د سیند له استنادي دیوال سره لګېدلې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د مدني ټولنې په ځانګړې توګه ناروې کې میشتو افغانانو سره 2 ورځې ګټورې غونډې درلودې. ښاغلی بنت بیګانه وخته په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې په دې غونډو کې له خپل ګډون څخه ځکه خوښ دی چې یو ځل بیا له افغان ښځینه فعالانو څخه الهام واخیست. د بشري حقوقو د څېړنیز لیک په نوم یوې ډلې چې په اوسلو کې د دې غونډې کوربه توپ کړی بیګا په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په دې غونډو کې بحثونه په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د بشري حقوقو له سرغړونو سره د حساب کتاب او پر ماشومانو او راتلونکي نسل د جګړې د اغیزو پر مسایلو متمرکز وو. د دې ټولنې په بیان کې دغه راز ویل شوی چې په نورو بحثونو کې له افغانستان سره د بشري مرستو د تمویل د ځانګړو افغانانو لپاره د خوندیتوب د فرصتونو د زیاتولو د افغانستان په اړه په دوحه کې د روانې غونډې او نور مسایل شامل وو. د راپورونو له مخې تېره شپه د غزې په شمالي او جنوبي برخو کې د اسرایلي سرتیرو او د سخت دریځ حماس او نورو فلسطیني ډلو د وسلوالو ترمنځ سخت نښتې شوي چې په وروستیو میاشتو کې تر ټولو شدیدې بلل شوي دي. اسرایلي ټانکونه ګڼ میشتو سیمو او په شمال ختیځ کې د سخت دریځو د قوي سنګر جبلیه کم تنکیو کوڅو ته ننوتې دي چې له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي. د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني متحدې د اسلامي جهاد ډلې وسلوالې څانګې ویلي چې وسلوالو یې د جبلیه په ختیځ کې د سختو نښتو په ترڅ کې یو شمېر اسرایلي پلي سرتیري وژلي او ټپیان کړي دي. جبلیه په غزه کې یو له 2 لویو کمپونو څخه دی چې په منځني ختیځ کې د عربو او اسرایل ترمنځ د 1948 کال جګړې وروسته جوړ شوی دی. د جو بایدن ادارې د کانګرس مخکښ غړو ته ویلي چې غواړي اسرائیل ته د 1 میلیارد ډالر په ارزښت اضافي وسلې او مهمات واستوي. د اساسي جرګې درې غړو پرون دا خبر ورکړ خو لا روښانه نه ده چې دا وسلې او مهمات به څه وخت اسرائیل ته واستول شي. د بایدن ادارې په روانه میاشت کې د 3500 بمونو یو بل جوپه هم اسرائیل ته استولې وه چې د هر یو بم وزن یې له 900 کیلوګرامه زیات و.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو د ځوان فکر د دې ولې په خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. په ورستیو کې چې په افغانستان کې واکمنو د نجونو پر ښوونځیو باندې بندیز ولګاو او همدارنګه د زینو نورو اقتصادي او بیلابیلو ستونزو له کبله د علاقانو او په ځانګړې توګه د لوړو زده کړو د محصلانو لپاره د زده کړو برخې او د زده کړو ساحه را تنګ شوله، په افغانستان کې آنلاین زده کړو وده وکړه. له افغانستان نه بهر د نجونو د تعلیم په برخه کې یو شمېر فعالان او دننه په افغانستان کې یو شمېر فعالان چې غواړي له نجونو سره مرسته وکړي څو وتوانېږي دغه وخت چې ښوونځي ورته تړلی دي په دې کې په کور کې زده کړې وکړي. بېلابېل آنلاین مرکزونه، تعلیمي ادارې، سیستمونه، وبپاڼې رامنځته کړلې تر څو نجونې آنلاین زده کړې وکړلی شي. نن په ځوان فکر کې په همدې غږیږو چې د ځوانانو لپاره آنلاین زده کړې، خصوصا د افغانستان د ځوانانو لپاره، څومره مؤثرې دي، څومره ممکنې دي، له عملی زده کړو سره څه توپیر لري. همدارنګه په افغانستان کې د انټرنیټ او تخنیکی وسایلو شتون، کمپیوټر، موبایل، دې ته په پام باندې څومره لاسرسی آنلاین زده کړو ته شته دی. او په مجموع کې په ځانګړې توګه د ښوونځي دوره تر دولسم ټولګي پورې آنلاین زده کړې څه توپیر لري، لوړې آنلاین زده کړې څه توپیر لري، او په دې برخه کې توپیرونه شته او که نه. ځینې ادارې چې د آنلاین زده کړو په برخه کې کار کوي څومره مؤثریت لري او څومره دغه تشه چې رامنځته شوې ده ډکولی شي، په کومو برخو کې ستونزې شته، بهبود څنګه رامنځته راتلی شي، په دې به بحث کوو. د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری د موږ بلنه منلې ده، دا به مرا سره وصل دی، دی به میلمی. ګلالۍ هوتک د ټولنپوهنې څخه فارغه ده او دا مهال آنلاین ځینې کورسونه لولي، دا به هم را سره په خبرونه کې. همدارنګه عابده ببکرخیل چې د آنلاین زده کړو یوه استاده ده، دا به هم را سره ای. آنلاین ښوونیز ګروپ تعلیمي مرکز، دا په کندهار کې یو تعلیمي مرکز دی، له هغې ځایه به را سره عبدالغنی حسن ملګری د خبرونې په جریان کې ځینو نورو اوریدونکو او همدارنګه د خبرونې نورو رابلل شوو میلمنو ته هم ورسو. زه خپلو میلمنو ته هرکلی وایم. پایل به له شینواری صاحب نه وکړو. ډاکټر صاحب شینواری، راځئ چې مخکې له دې نه چې دا تعلیمي او د پوهنې بحث ته ورشو، یو څه له تاسو سره زه دا سیاسي ابعاد د موضوع مطرح کوم. د نجونو ښوونځي تړلی دي، طالبان وایي دوی د یوې پالیسۍ په جوړولو لګیا دي، په دې برخه کې کړنلاره جوړوي، تحریم کړي مو نه دي، حرام مو نه دي ګڼلي، خو کار ته پی اړتیا لرو. تاسو مراته داسې خپل نظر ووایي، څه روان دي، آیا واقعا همداسې ده که نه نورې څه مسلې دي؟
اول تاسو سلام او ټولو اوریدونکو ته درناوی، ډېره مننه. دا مهم موضوع ده، ما بحثونه هم ډېر کړي، واته بېخي داسې یو تشویش لکه ټول افغانان ته چې پیدا شوی، موږ ته هم ډېر عوامل کېدای شي احتمالا موجود وي، ځکه موږ خو هغوی سره عملا نږدې اړیکو کې نه یو، او کوم پالیسي چې دوی لري دوی د هغې شاته به اصلي دلیل دوی ته معلومي. خو تصور شي کېږي یو احتمال دا دی چې دوی کوم سیاسي مشکل لري او نه غواړي دغه سیاسي مشکل له ملت سره شریک کړي او یو بهانه کوي. یو د دې نه بل خطرناک امکان دا لري چې په دوی کې یو څو کسان دي لکه د علوم اکاډمۍ رئیس حاج اوقاف وزیر او ارشاد دعوت وزیر او د قندار والی او څو نور چې دوی ډېر مؤثر دي په مشر باندې او دوی په فکري ډول او د سترې محکمې رئیس د ټولو نه مهم په فکري ډول دوی د دې مخالف دي او حتی سترې محکمې رئیس یو کتاب لیکلی چې امارت اسلامي او د هغې کړنلاره عربي ژبه اول ته واضح لیکلی چې د ښځو زده کړه اسلام کې ضرور نه ده او حتی دوی ته باید لیکل هم زده نه شي او اجازه هم ور نه کړی شي چې د بم سر ته وپېژنو. دا ډېرې زړې خبرې دي چې هم د اسلام خلاف دي، هم د بشري حقوقو، هم د دې یوویشتمې پېړۍ د پرمختګونو. نور احتمالات هم کېږي چې یا اقتصادي مشکلات لري چې هغه هم موجود وي خو دنیا نه د کومک غواړي. دا احتمال هم لري چې دوی دغه د نصاب مسله یا د نصاب خو ډېر اسلامي نصاب دی د افغانستان او کوم وړې وړې خبرې پکې دوی هم راپور نشر کړی، هغه کې کوم داسې بنیادي ستونزه دوی نه ده پراخ کړې. ډېر وړې خبرې لکه دلته د تصویر کې یو سړی پتونه اوسته او یا دلته ډاکټر هوګو نوم راغلی، دغه خبرې خو یو میاشت کې اصلاح کېږي. نو هماغه دوه خبرې ډېرې خطرناکې دي چې ممکن یا دوی په ایډیالوژي کې د ورته د ښځو د زده کړو مخالف وي، د جنکو د زده کړو او د ښځو د کار، او د دې د تېرې دورې د شپږ نیم نه تر 2001 کال تجربه هم همدغسې ناکامه او تشویشناکه وه، او اوس یې هم. او دویم احتمال دا دی چې یو سیاسي فشار، یا د داخل نه یا د بهر نه، او هغه دوی نه غواړي چې فشار کړي. نو پر صورت کار دلیل دوی د مسؤولو په توګه، د افغانستان د اوسني نظام په توګه، مکلفیت لري چې خلکو ته خپل حقوق ورکړي، او خلک هم مکلف دي چې خپل حقوق دوی نه غواړي.
شیروار صاحب، یوه بله پوښتنه هم چې دا مې یو څه سیاسي اړخ لري له تاسو نه غواړم وکم، هغه دا ده چې تاسو د پوهنې وزارت مرستیال وی، تر دې وړاندې هم اوږده فرهنګي تجربه لرئ د کتابونو په لیکلو کې، او همدارنګه د فرهنګي چارو په سنبالښت کې. د معارف د وزارت د مرستیال په توګه کله تاسو وغوښتل شي چې یوه داسې طرحه جوړه کړئ چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې، او دغه دوه ټکي چې د افغاني او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې د نجونو د زده کړو د پاره وي، څومره په اوسنیو شرایطو کې ممکنه ده، او څومره وخت به واخلي؟
اصلا هم پخوانی نصاب هم پخوانی پالیسیګانې د افغانستان د شرایطو اسلام سره مطابق وي. متاسفانه په تعلیمي نصاب کې مشکل و، مضامین ډېر و، همدارنګه معرف کې لاسرسي برخه کې مشکلات و، په کیفیت کې ډېر ژور مشکلات و، یعنی په ځینو برخو کې حتی فاجعه بار و. خو د افغانستان په شرایطو کې د ډېر اوږدو جنګونو نه وروسته دغه پرمختګ هم و، لکه د متعلمینو او معلمینو او مکتبونو په شمېر کې لس چنده زیاتوالی راغلی و. برعکس ولس ولایتونو کې چې جنګ و، هلته نامنی وه، مکتبونه بند و، هغه هم اوس مشکل حل شوی. نو د طرحې مشکل ډېر نشته. موږ د معارف د ریفورم لپاره یو ډېر بنیادي کار کړی و، هغه کې دیني عالمان او د اسلام متخصصین هم سره ملګري و، او د معارف متخصصین هم و، د سیاسي چارو او د جامعه شناسۍ او د افغانستان د کلتوري باریکیو متخصصین ټول و. نو داسې یو نصاب موږ جوړ کړی چې د نړۍ معیارونو سره هم برابر دی، او د افغانستان د شرایطو سره دوی کولی شي. هماغه نصاب تقریبا 50% کار شوی او هماغه تکمیل کړي. دا یو اړخ. بل د معارف د ریفورم یو ډېر جامع راهنمود موږ لیکلی و، او ډېرې برخې کې اصلاحات شروع شوي، هغه هم شته دی. دوی باید هغه وکړي، ځکه دوی اوس حاکمیت یې قوي دی، امنیت یې تامین کړی دی، یو لاس حکومت دی، داخل کې ډېر اختلافات نشته ورسره، داخلي حریفان او داخلي مسابقه منځ کې نشته. نو که دوی غواړي، خو زه په ډېره خوشحالۍ دغه طرحې ورته لیږلی شم، سره له دې چې دوی سره سیاسي مشکل لرو، موږ ته بهر ته راوتي، هلته موږ ته هغه محیط د یو مساوي خاروند احساس موږ ته نه راکوو، مجبور شو چې تیرها شو. ولې افغانستان زموږ وطن دی، نو دغه طرحې او پلانونه او اصلاحي پروګرامونه جوړولو کې خو سره ټول افغانان نظر دي چې کومک کوي، هغه مشکل نشته. مهمه خبره ده چې دوی پالیسي تغییر او ذهني تغییر راولي، او دا مسله دوی ته لومړیتوب پیدا کړي، او د خپل مکلفیت درکړي چې د خپلو خلکو مقابل کې اجرا کړي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب ابراهیم شینواره. رابش وس دې بحث تا چې هر څه چې دی خو آنلاین زده کړې په ځانګړې توګه د افغان جنو لپاره دی یو بدیل په توګه مطرح کیږي. مخکې له دې نه چې د ډاکټر صاحب نظر په دې اړه واورم، زه ورزم کندهار کې را سره عبدالغنی حسن دی. دوی یو آنلاین خونیز ګروپ تعلیمي مرکز په نوم باندې لري. ښاغلی حسن، تاسو دغه مرکز خپلې چارې څنګه سنبالئ، څنګه مخې ته ځئ، په آنلاین ډول باندې څه کوئ تاسو؟ زه وسم د تاسو غږ نه اورم حسن صاحب. تاسو که د ما غږ اورئ، کیدلی شي چې یو ځل له خپرونې نه ولاړ شئ او بیا راشئ بیرته ورته. ور به شو یوه بله تر څو پورې چې له ښاغلي حسن سره د موږ دغه تخنیکي ستونزه، البته د موږ ته ښکاري خو په غږ کې یو ستونزه لرو چې غږ یې صحیح نه اورو. ور به شم د آنلاین زده کړو استاده عبیده بابکر خیل را سره ده. آغلی بابکر خیل، خبرونه ته ستړی مشي، مننه کوو چې د موږ بلنه مو منله. تاسو راته ووایئ، لکه تاسو د آنلاین زده کړو یوه استاد یې او په دې برخه کې کار کوئ، څه ډول خپل فعالیتونه تنظیموئ، او آیا دا په نجونو باندې متمرکز دي که نه په نورو برخو کې هم دي؟
Thank you. اصلا چې د افغانستان کې کړي باندې شوې په دې باندې لګیدا نه یو خبر دی هغه بازو آنلاین ذکر باندې ذکرې چې ادارات او همدارنګه بازې پانتون دي چې آنلاین په توګه درس ورکوي.
و بخی متاسفانه چې ما ته د تاسو غږ صحیح نه راځي اغلی بابکر خیل، که غږ مو سم کله زه تبدیل کړی د ما همکار به بیا زنګ وهي. اوس دې ما غږ اوري؟ متاسفانه چې غږ صحیح زه نه اورم. حسن صاحب تاسو اوس وایي، تاسو غږ خبرې وکړئ چې زه اورم کنه.
سلام احترام تاسو ته، زما ژب تاسو اوري؟
وسی اورو، مهرباني وکړئ.
سلام احترام تاسو منه یو تاسو له طریقه تاسو د رادیو اوریدونکو ته، ډاکټر صاحب محترم ته د خوشاله احساس سره په خبرونه کې وزایو. هله د ټول به جوړ روغي.
مننه. ما مخکې له تاسو پوښتل چې تاسو آنلاین خونیز ګروپ تعلیمي مرکز لري، خپل چارې څنګه سمبالوي؟
او په افغانستان کې خود د انلاین پلیټ فارم ډیر نا وخت رامنځته شوی دی، دا خو د کرونا پر اتاک سره او یا هم تر هغه وروسته افغانستان کې ډیر ګروپونه سنټرونه ورته ته متوجه شول. موږ هم دا وپتل چې داسې یو انلاین د زده کړو مرکز چې ټیچ ټیم دا انلاین یا تعلیمي ښوونیز تعلیمي مرکز دی، داسې یو بنسټ مو رامنځته کړی او له دې طریقې موږ دوه اړخه د زده کړو هغه جریان مو تازه ساتلی دی چې اوس هم په داخل کې هم شاګردان لرو او په بهر کې هم شاګردان لرو. ځکه د آنلاین زده کړو یو دغه پلیټ فارم اسانتیا رامنځته کوي چې د هیواد په هر ځای کې چې وي هغه زده کوونکي دې ته لاسرسی لري. او په دې برخه کې موږ د اسلامي زده کړو څخه نیولې بیا نو د مکتب مضامین دي او انګلیسي ده، او تازه چې کوم کسان تللي په بهر کې دي د هغوی لپاره هم موږ د اسلامي زده کړو د پښتو د دري د انګلیسي او یا هم د افغانستان پیژندنې په برخه کې شاګردان لرو چې ټول هغه افغانان چې د هیواد د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي د هغوی لپاره زموږ دغه سیستم یا نصاب جوړ شوی دی. دلته په کندهار کې دغه مرکز دی، موږ یو برانچ په کابل کې لرو او بالاخره په دې برخه کې موږ هم ښځینه استادان لرو او هم نارینه. ځینې په افغانستان کې د خپلو خوندو لپاره ښځینه استادانې غواړي، نو د هغوی لپاره موږ ښځینه استادان لرو. د شپاره بعد کې دوی هغه مضمون انتخابوي، هغه که د مکتب مضامین او یا هم که د ژبو په برخه کې وي او یا هم ساینسي مضامین او یا هم نور هغه برخې چې دي. دغه برخه ډېره فعاله ده او ډېره ښه ده. د پخوا پرتله شاګردان مو ښه دي، پخوا کې خو هغه وختونه ډېر کم وه، خو د دغه نظام پر اتاک سره دا برخه هم لا فج شوې ده او لا هم کمزورې شوې ده. ځکه ډېر خلک زړه ښه نه کوي، یا هم له هېواده چې وځي نو په دې برخه باندې ډېر هغه اکتفا نه کوي، یا هم د صنعت خبره ده چې بالاخره د دې څخه څوک چې فارغه کېږي نو هغه اسناد یوازې د دې مرکز د تایید په توګه ورکول کېږي. خو لا هم د دې برخه کې یو وخت ډاکټر صاحب هلته په وزارت معارف کې معین وو، موږ خپل ټیم د دې لپاره یو خاص طرحه جوړه کړه چې په افغانستان کې د آنلاین زده کړو په برخه کې له بده مرغه داسې قوانین نه وو او داسې لایحه نه وه چې د هغه لپاره دې دوی اجازه ورکړي او هغه څه چې رامنځته شي. په نړۍ کې تاسو وینئ ډېر پرمختللي هېوادونه په دې پلیټ فارم باندې کار کوي، هغه که د
مکتب درسونه وي او یا هم د پونتون په ساتوي او یا هم تر هغه لوړې زده کړي. مننه. زه تاسو ته بیرته راځم، په دې نورو اړخونو باندې به یم وغږیږو. اغلی بابکر خیل راسره بیرته وصل شوی دی، وبخښئ چې مخکې موږ د تاسو غږ نه اورېدل. که وسی اوري، ما غوښتل چې تاسو راته د خپل کار د څرنګوالي په اړه باندې ووایئ چې آنلاین زده کړې تاسو څنګه مخې ته وړئ، مثلا څه ډول؟ وسی اورو، مهرباني.
بلې، خو لکه څنګه چې مخکې مو ویلې، په افغانستان کې چې کله په زده کړو باندې بندیز ولګېده نو آنلاین زده کړې یو ښه بدیل شو چې هر اقل نجونې وکولی شي په دې آنلاین بهیر کې خپل هغه د تعلیمي او تحصیلي لړۍ همداسې جاري وساتي. ستوندې خپل ځان سره لري د آنلاین او همدارنګه مزیتون هم لري. خو مونږه اصلا چې سنفونه کله دایرو مثلا هغه بعضي ادارات چې هغه شپږ میاشتنی د سه پروګرامونو مخکې به لري په حقوقو کې یا په مثلا په ژورنالیزم کې یا په داسې په طبي بخش کې یو شپږ میاشتنی پروګرام جوړوي چې تر څو د اقل د ټول درسونه پکې د تکرار غونډې شي. بیا بعضې دي چې په لکه د پانتون په څیر هغوی سروار محصلین جذبوي، هغه هم بیا نجونې دي. خب دا بیا جدا جدا مثلا په سمسترونو باندې ویشل کیږي او د زوم لینک له لارې زیاتره مونږ خپل تدریس دغه اپلیکیشن له لارې مخکې بیاي. خو په افغانستان کې لکه څنګه شتات پوهیږي د انټرنیټ ستونزه ډیره ده، زیاتره مونږ د مشکلات سره مخ کیږو. انجونې زیاتره مثلا چې هغه باید په حضور کې هغه د دې درسونو څخه استفاده کوي دلته نشي کولای ځکه چې انټرنیټ زیات مشکل لري. نو څوک چې جوین کیږي بیا هغه له جلسې څخه دوه درې ځله خارجيږي بیا بیرته داخليږي. نو دغه مشکلات دي او ورسره بیا دا چې مونږ د حاضرې ستونزه ډیره زیاته لرو. یو څوک د دې یو آی ډی نه داخليږي، بل څوک د بل آی ډی نه داخليږي. نو بیا مونږ د قلل ته هم نشو کولای چې مونږ وایي چې کوم محصل یا کوم شاګرد دوامدار توګه باندې مونږ سره په دې درس کې یا په دې سنف کې یا په دې جلسه کې حاضر و کنو. او نور په عموما کې آنلاین زده کړې یو بدیل کېدای شي، هم د حضوري ځای نشي نیولی.
مننه کوم. بیرته درته راځو. ګلالی هوتک دا د ټولنیزو علومو نه فارغه ده او غالبا چې په آنلاین توګه زده کړې کوي د امر سره ده. هغه له هوتک تاسو نه مننه کوم ستړي مشه خبرونه ته. تاسو د آنلاین زده کړو په اړه باندې خپل نظر راته وایي او خپل تجربه مراته وایي.
سلامونه لیکي چې لیکست د ازادي غږ قدرمن او دین کې او محترم مېلمنو ته وړاندې کوم چې لرم چې ټول تاسو لري زما په نظر خو آنلاین زده کړې کوو په ټوله نړۍ کې آنلاین زده کړې مثبت او یو ښه مثبت ګام بلل شوی ده. خو بدبختانه په افغانستان کې یو خوا د خلکو غربت او فقر او بل خوا د انټرنیټ لوړ قیمت او ټیټ کیفیت چې زموږ ورسره لاس او ګرېوانو یو عامل دی. که چیرې د انټرنیټ لوړ قیمتونه راکم شي زه باورې یم چې د انټرنیټ د آنلاین زده کړې دغه ستر ګام به په افغانستان کې هم مثبت رول ولري. نو مونږ خو همیش چې ځکه ځکه چې کوو کله چې مونږ انټرنیټ ضعیف شي جلسې ته داخلېږو نو مونږ درس لرو یا هم هېڅ په حل مطلب بنلې کېږو یا مونږ درس وات شي یا هم درس نه بېخي وړاندې ورسو داسې مشکلات لرو په آنلاین درس کې.
مننه کو تاسو را سره اوسې بیرته براشو. ډاکټر صاحب ابراهیم شنواره، دلته څو مسائل دي د دې هغه قانوني جوړښت باندې لکه مثلا سمدا اغلی بابکر خیل چې ویل یو پانتون لاره نه غوي خی کار کوي او هغه قانوني مراحل یا د شاګردانو ډیپلوما یا تحصیلي اسناد د شهدو منل شي. په ورته وخت کې خاغلی حسن چې څوایي شاید اسنادو کې یا په ځینو ځایونو کې ومنل شي. یعنی دا یو اړخ دی، کیفیت بل اړخ دی، د خلکو لاسرسی ورته بل اړخ دی. تاسو د جمهوریت پر مهال باندې په دې برخه کې په دې اړخ باندې هم فکر کړی و؟ دا بحث په هغه وخت کې مطرح و او څه د راتلونکي لپاره هم څه بحثونه درلودل؟
دا ډېر مهم بحث دی او په جمهوریت کې مونږ ته ډېر توجه وکړه ځکه ما وخت کې یو خاطر لسولیتون کې مکتبونه بند وو. په ځینو سیمو کې چې ښوونځي خلاص مو د اووم نه وروسته جنکه یا د کورنیو د غوښتنې له مخې دوی کور کې کېناستي او یا فاصلې ډېرې وې لکه د مکتب او کور منځ کې یا پل نه و یا سیندو یا غر و یا کورونه لرې وو نو هغه جنکۍ کور کېناستي. نو دې سره مونږ یو شدیده دلچسپي لرله چې دغه جنکۍ بې تعلیمه نه شي. رئیس جمهور هم دې سره ډېره مینه وزما خپله. نو همدا ماته ویل چې ته دې ته پروګرام جوړ کړه چې څومره پیسې زه درته پیدا کړم. مطلب پالیسي هم وه، یو مقرم ورته جوړه شوه ډېر زر د کابینې نه بې د نوبته پاس شوه چې آنلاین زده کړې افغانستان کې اجازه لري او هغه میکانیزم یې تشریح شو. ولی متاسفانه دا ډیر مشکل و چې د پیسو په موجودیت کې او زمونږ د ډیر قوي ارادې په موجودیت کې بیا هم هغه د خریدارۍ سیستم او د تدارکاتو ډیر زیات سخت و. مونږ هند ته نفر ولېږل، هلته کمپیوټرونه تدارک کړه، ویې ویل چې مونږ به ارزان درته تولید کړو، مګر هغه تر څو چې ته کمپنۍ ته فرمایش ورکړې هغه کمپیوټرونه تولیدوي په دومره غټه پیمانه هغه هم وخت نیو. بیا تدارکاتي پروسې د افغانستان ډېرې بیوروکراتیکې وې او فساد هم پکې و. یعنی حتی رئیس جمهور هم چې یو شی پوشکوو لاندې خلکو څه همکاري نه کوله، کارشکنی کوله. بله مسله ده کې درسي مواد ده، درسي مواد ورته جوړول ډېر زیات وخت غواړي. هغه کې مونږ ورته ویډیوګانې اخیستې، یو پخوانی قرارداد موجود و هغه کې فساد شو، بیا هغه ما بلاک کړو، ځکه هغه کې د افغانستان د ماشومانو لسلس میلیونه ډالر مصرف ضایع کېدل. او په نو موادو کار شروع کړو، اګر چې زما همکارانو ډېر همت وکړو، په ډېر لږ وخت کې دی 15,000-16,000 ویډیوګانې جوړې کړې. خو عملی ځکه نه شو چې بیا خو نظام هم د منځه لاړ. خو اوس چې زه وایم، لږ به په دې ځل تفصیلي بحث وکړم چې د خویندورونو ته هم لږ واضح شي اورېدونکو ته. د ښه والي اهمیت له نظر خو دې شک نشته، ډېر دی نه چې فاصله د مکتب په نظر کې ونیسي، منځ کې د کور او د مکتب پول یا سړک یا سیند په نظر کې ونیول شي، جنکو ته دا رسي. ځینې کلتوري باریکۍ کې یو فامیل استثنایي نه غواړي چې لورې راشي، هغه کور کې ورته آماده کېږي. معلم هم مثلا فزیکلي که نه وي د آنلاین نه، یا ښځینه معلمه یا مشران معلمان کولی شي. نرخ یې ممکن ارزان راشي، دغه د لارې فاصله، د تسهیلاتو فاصله، د تعمیر فاصله، باید دا ټول مسایل پکې حلېږي. او وخت هم یو څه سپما کېږي، لکه یو څوک یو ساعت مکتب ته ځي، یو ساعت راځي، دغه هم سپما کېږي. دا ګټې دي، فایده لري. نورو ملکونو کې ډېر کامیاب دي دا مسایل. خو لکه ما چې ویل، مشکلات یې دا دي چې د پالیسۍ او د قانون مخکې حکومت خو دې ته پالیسي جوړه کړې وه، مسره پاس کړې وه. اوسنۍ اداره دا د قانون او پالیسۍ له مخې مني، لکه د خور چې ویل چې باید د شاګردانو سند ومنل شي. بل مسله درسي مواد د چا باید تکمیل شي، ځکه موږ چې شروع کړي وو کرونا په ورځ کې ډېر عاجل او چټک پر مخ لاړ، خو تکمیل شوی نه و. بل درسي وسایل دي، دا جنکو ته یو کمپیوټر یا یو آیپیډ یا یو سمارټ فون پکار دی. او افغانستان خلک ته معلوم دي ډېر زیات غریب دي دا نشي اخیستی. او که معلم فیزیکل یا مثلا په حضوري شکل کار نه دی، ولې حداقل یو رهنما د شاګردانو ته، یو لارښوونکی د تدریس او وروسته د پروسې نه د سپروایزر مثلا د شدا به څنګه کیږي. دا د جنکو تنظیم د دې شمول په دې ښوونځیو کې یا په دې آنلاین پروګرام کې، دا هم ډېره غټه مسله ده. برق هم مشکل ده، انټرنیټ خو د نورو خویندو ورورو ته اشاره وکړه چې ډېره بنیادي مشکل ده افغانستان کې. او د دې پروګرام به حسابدهي او راپور او نظارت دغه هم غټې مسلې دي. نو په دې حساب زما نظر په لنډیز کې وایم، دغه ټول اهمیت سره سره او د ټولو ستونزو ته په پام کې کتو چې ما تشریح کړو وګدلس مې درته وایي، نتیجې ته رسیدو چې دا د حل اساسي لار نه ده. دا حل یوه کوچنۍ لار ده او ممکن 5% یا 10% مشکل حل کړي، مګر مونږ په دې ویشتم پیړۍ کې او د جنکو بنیادي حقوق ته پام کې په نظر کې کولو په نظر په کتلو سره او د تعلیم د اهمیت په نظر کې نیولو سره باید ټول کوشش د دې لپاره چې ښوونځي ورته خلاص شي. او هیڅ دلیل او بهانه نشته چې مونږ دا وایو چې زه خو 50% جنکې بیا آنلاین وایي او نورې بیا نه وایي، او 50% ته مطمئن نه یي چې دا رسولی شي که نه. نو ټول کوشش او مبارزه او اډوکسي او کمپاین باید د دې لپاره وکړو چې ښوونځي خلاص شي.
ډیره مننه شینواله صاحب تاسو را سره اوسئ. زه به راشم ښاغلي حسن ته. ښاغلي حسن، تاسو د انټرنیټ له موضوع سره لستونز سره چې دلته یاده شوه، دغه د خپل تعلیمي چارو په برخه کې څنګه چلن کوئ او فکر کوئ چې په دې برخه کې ستونزه څنګه کمیدلی شي؟ او همدارنګه د شینواله صاحب په دې مسله باندې مو نظر څه دی چې دی وایي چې شاید د ډېرو کمو خلکو ستونزه.
اول خو خبره دا ده چې په افغانستان کې انټرنیټ ډېر ګران دی.
مهرباني اوروي
کوم مرکز چې دی په دغه برخه کې د ډېرو ستونزو سره مخ کیږي، ځکه یو خو انټرنیټونه ډېر قیمت دي. کله چې موږ فیس اخلو، هغه فیس چې موږ بېخي د استادانو هغه معاش هم نه ورباندې رسیږي. نو او په کوم فی سره دغه څنګه رسیږي نو د انټرنیټ قیمت
طالبان چې تاسو په انټرنیټ کې مسله ده چې مونږه مغږ نه اورو تصویر مو بندیږي زه ورسم اغلی ببکر خیل ته تاسو مخکې د انټرنیټ یادونه وکړله په دې برخه کې د انټرنیټ د ستونزې په اواري کې څه کیدلی شي دغه د تاسو په ځانګړې توګه د نجونو محصلانو سره په بهر یا دننه په افغانستان کې په ځانګړې توګه په لویدیځ کې ځینې د افغانانو ټولنې یا د افغانو نجونو د حقونو فعالان او یا مثلا هغه نړیواله ټولنه چې په افغانستان کې ښکیل و اوس له افغانستان نه وتلې دي دوی بیا بیا وایي چې دوی غواړي له افغان نجونو سره ننګه وکړي ملاتړې وکړي څه ډول مرسته کولای شي په دغه برخو کې
چې زده کړې چې دی هغه د جهاني اعلامیې د بشر د حقوقو البته منل شوی یو ماده ده چې په هر کشور کې زندګي کې د هغې تابعیت لري نو دولت مجبور مکلف چې هغوی ته زده کړو زمینه برابره کړي دا چې په یوویشتمه پېړۍ کې موږ له دې ماتل سره مخ شو دا په افغانستان کې د خواشینۍ خبره ده نړیواله ټولنه کولی شي چې مثلا حداقل د تحصیلي بورسونو یو زمينه مساعده کې زیاتره دلته یو غټ مشکل دا ده چې په افغانستان کې یو سوند زده چې هغه زیاتره انجونې د بهرنۍ ژبې ډېر په منظم ډول یاد نه وي نو دلته په بورسونو کې ورته همدا مشکل پیښې دي چې هغه انګلیسي ژبه ډېر زیاته یاد نه وي هغه نشي کولای چې د خپل خپل درسونه چې په کشور کې نکېږي باندې ادامه ورکړي ورته کبي دا نه وي د اقل هغه نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره د انساني حقوقو لپاره کار کوي نو د افغانستان د انجینر سره د وسایلو کې یا هم د انټرنیټ مشکل حلول کې مرسته کوي چې هر ادارو سره کار کړی ده نو ما پر ځا کار نه ډول کار کړی ده حتی خپل ځای انټرنیټ هم خپل ځان مصرف هم د دې لپاره چې فقط نجونې د زده کړې څخه پاتې نشي بیا کله چې د انټرنیټ ستونزه کېږي زه مجبور یم چې خپل درس د ثبت په شکل مثلا د ثبت کوم او مثلا د بهر سنس کې جلا جلا ولېږم هلته بیا د ثبت ستونزه دا ده چې بعضې محصلین لکه سهلنګاري کوي هغه اوري بعضې نه اوري هغه د درسه یعنی هغه ډیره فائدہ هغه نشي کولای تر لاسه کی نو زه خپل مشکل په داسې یو څه باندې حلوم چې اقل کا په زوم لینګ لارې ونشي نو زه خپل درسونه سپتم او التای لیږم خو بیا هم په ټوله کې د نړیواله ټولنه یا غوښتو چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي هدا اقل د افغانستان د انجنونو لاسنیوي کولای شي او په وسایلو کې او همدارنګه د انټرنیټ د ستونزې په حلولو کې دوی سره کا هیڅ نه یي ځکه حکومت هم کولای شي
دلې دې مازال څه وښوري ظاهرا ما تخکاری چې مونږ سره وصل دي خغل حسن تاسو هم پام دی اړه باندې غږیدئ د انټرنیټ د ستونزو په اړه چې انټرنیټ نازواني وکړل او د تاسو حقیقت شو وس په وګورو چې که خبرې مو مونږ اوریدلې شو نو غواړو له تاسو نه واورو ځکه تاسو پام دی ستونزه
دا یو ډېر ښه مثال دی چې په افغانستان کې د انټرنیټ مسله هم دا رسیده نو انټرنیټ کمزوري او بل اخر ډیر ګران یا قیمت دی چې د هر چا وس نه ور باندې رسیږي موږ خپل په دې مرکز کې د هغه یو تیز انټرنیټ د جوړېدو دغه کړي دي چې د لپاره چې کلاسونه خاطر نسی او موږ په دې برخه کې مثلا په کورونو کې خندستا د غوښتنې لپاره کمپیوټر موږ د یو پلیټ فارم څخه راخسي چې هغه موږ جوړ کړی دی په هند کې لکه زوم یا اسکایپ یا ګوګل میټ چې دی دته ورته کله چې د کوونکی راځي خپل کلاس انتخاب وي خپل استاد انتخاب وي او بل اخر کلاس ته راځي یا سم ته راځي او بل اخر تدریس ورته کیږي نو معلومه خبره ده چې په افغانستان کې انټرنیټ قیمته دی د هر چا وس نور باندې رسیدي مخکې چې ډاکټر صاحب اشاره وکړه افغانستان کې غریب خلک زیات دي په دې برخه کې دولت کومک وکړي کارکاري وکړي په دې برخه کې ډېر شی او بدله لار ده دوی چې وایي چې مثلا خوندې په کورونه کې اوس د خوند لپاره بدله لار ده اسانه لار ده چې د انټرنیټ لارې د تدریس وسی د خوند له اړخ څخه خوند ته وسی دا یو هغه بهانه ور باندې درېدلای شي ته د پرځای چې هغه په کور کې وینو شلار ده چې انټرنیټ یو ځای نیولای شي او زه بیا هم دا خبره کوم خدا خو بسن نه کوي ځکه چې هغه ماحول چې استاد باید تختای استاد وویني بلاخره د هر څه له نږدې په سیم کې احساس سي عملي کارونه وسي دا خو بیا په آنلاین زده کړو کې نه کېږي نو ښه خبره دا ده چې هغه وسي دا چې هغه نه کېږي نو دا یو بدیل لاره ده یو بل اشاره زه دا کوم آن صاحب چې د بهر څخه هغه افغانان ډېر په دې برخه کې ډېره همکاري کولی شي د دغه پلیټفارمو په جوړولو کې یا په دې برخه کې د ځینو خویندو د ورونو استخدامولو یا په دې برخه کې چې هر هغه کور ته مثلا یو آیپاډ یا کمپیوټر هم ورسیږي په دې برخه کې ځینې خویندې ډېر ښه کولی شي چې د دې څخه مستفید شي او په آنلاین زده کړو کې برخه واخلي هغه چې هره برخه وي یا د مکتب برخه یا د پوهنتون برخه یا نور یا هغسې لنډمهاله کورسونه چې وي نو په دې برخه کې دوی کولی شي چې ډېر ښه ونډه واخلي او دې څخه مستفید شي او دا اسانه لاره ده ځکه کوم فزیکي زده کړې جریان چې دی نو دا یوه اسانه لاره ده له بده مرغه چې دلته اوس دواړې ډېرې کمزورې دي یو هغه فزیکي خو بېخي نهشته د خویندې لپاره او دلته چې هغه د آنلاین زده کړو مسله ده هغه هم دلته داسې چاپه غوندې ولاړه ده ځکه چې زده کوونکي په څو دغه سره راځي یو دا چې دا امید به وي چې مثلا دوی دلته ښه زده کړه ترلاسه کړي یا په دې جریان کې دغه بهیر کې راګډېږي نو بلاخره د دې لپاره سند مهمه خبره ده خو کله چې سند یو دولتي ارګان درته نه تاییدوي یا مثلا نور کوي یا د آنلاین زده کړو په اړه بیخي پوهېږي نه یا مثلا نه غواړي چې دغسې آنلاین زده کړې دې هم وسي نو دا یو غټ چیلنج دی یو غټ ننګونه ده چې دې دپاره حل لاره فلحال نشته موږ په داخل کې هم او په بهر کې هم افغان ماشومانو ته ډېر ښه پروګرامونه لرو خو د دې په برخه کې د بهر افغانان کولی شي ګډون وکړي او که یې هم اوس برحاله ډېر شاګردان لرو خو په داخل کې ډېر کم شاګردان شته یعنی په خاص ډول ښځینه ډېرې کمې شته ځکه چې خبره یوازې د انټرنیټ ته او اخر د سند خبره ده دغه دوی مهم ننګونې دي چې دې لپاره یو حل لاره چې پیدا شي نو ډېر به ښه وي ځکه اوس په ټوله نړۍ کې په هر هېواد کې د آنلاین زده کړو مسله روانه ده او په دې برخه کې دوی ښه کار کوي او ټول خپل هغه اتباع او خپل هېوادوالو ته د آنلاین زده کړو په برخه کې ډېر پرمختللي سیستمونه جوړ شوي دي او هر څوک ورڅخه مستفید کېدلی شي اوله مسله دلته د ننګونه ما د انټرنیټ یاد کړل دوهمه د اسنادو د درېمه د دې قیمت چې انټرنیټ ډېر ګران دی نه استاد د دې ته چې پر ساعت باندې هغه ته پیسې ورکړي هغه تاته نه برابرېږي دغه څو ننګونې دي چې دې لپاره حل لار ایسي چې په ټوله برخه کې هم دولت او هم هغه افغانان چې بهر کې دي دغسې یو پلټفارم د رامنځته کېدو لپاره اسانه خبره ده او خپله دولت یو ډېره ښه کومه کېدلی شي چې که دوی دغه بهانه کوي لکه ډاکټر صاحب چې وکړل هغه بهانه ورباندې درېدلی شي د آنلاین زده کړو مسله خو ډېره اسانه ده خوندو له اړخه خوندو ته یو ښه د زده کړو جریان هم وڅارل شي او هم یو تدریس وشي تر دې خدا ښه دی چې یو خور په کور کې د زده کړو څخه محرومه ده نو دا خو به ډېر ښه وي چې د آنلاین زده کړو مسله روان ده هم د راډیو د لارې کېدلی شي او هم د تلویزیون د لارې او هم د انټرنیټ د لارې خو خبره بیا هم هغه ده چې انټرنیټ ګران دی او دا چا اوس نور باندې رسیږي او د دې اخر هغه د سند خبره ده چې بلاخره دوی پرې سند ورکول کېږي که سند نه وي دوی چې فارغه شي نو بلاخره چیرې به کار کوي
ذکر د کار مصالحه خو تاسو معلومه ده نو بلاخره مننه کو خغل حسن مخکې له دې چې بیرته ډاکټر صاحب تر وګرځم ګلالی هوتک تاسو مخکې د انټرنیټ د لوړو بایو نه شکایت وکړه د وسایلو نشټوالي نه شکایت وکړه څه فکر کوئ نورې کومې مسلې دي چې نجونې د آنلاین زده کړو نه محرومې کړي په کورونو او کورنیو کې ځکه څومره چې د مونږ په افغاني ټولنه کې دا خو نجونې ډېر وسایلو ته هم لاسرسی نه لري پیسې هم نه لري الکان خو بیا هم کولی شي بیرون لاړ شي یا مثلا په ځینو مواردو کې پیسې زیاتې لري نسبتا یا کورنۍ زیاتې پیسې ورکوي دغه د افغانانو ټولنیز ژوند او دغه کورنۍ ژوند نجونې په دې برخه کې څومره متاثره کړي دي چې دوی هغه شته امکاناتونه هم سمې برخمنې نه وي د انټرنیټ او موبایل او تر اوسه پورې لکه ګڼې کورنۍ په دې بحث کوي چې آیا انجلۍ له انټرنیټ سره وصل ووسي که وصل ونه ووسي ټلیفون ولري که نه د تاسو په فکر باندې په نجونو باندې دې شیانو څومره اغېز کړی دی
تاسو ټول مبارک باید وایم چې دا لوی اسمن ده ځکه چې موږ افغاني جامع چې دا هیڅ وخت اجازه ورنه ورکوي چې نجونې موبایل ولري. بیا هم لوی موبایل موږ تاسو خوشمن موبایل ورته وایو، خو بیا هم تر یو حده کولی شي چې د خپل ورور یا د خور د یو چا نه دا موبایل واخلي او د دې نه استفاده وکړي. خو انټرنټ لوړ ده او اقتصاد کم دی. آنلاین زده کړې هیڅ وخت نشي کولی چې د حضوري ځای ونیسي، او حضوري آنلاین زده کړې تر یو وخت کم دی او شاګرد نشي کولی. اول خو ساعت هیڅ معلوم نه ده شاګردانو ساعت، ځکه په یو ساعت کې عمومي ډول باندې دا تشریح کېږي ورته. نو هر شاګرد چې ګټه وشته وخت څخه اخلي که نه نامه چې وشکه پاتې وي. خو حضوري کې ډېر ګټې ډېر داسې دي، لکه په یو ساعت کې موږ مکتب کې 5 ساعته مثلا درس یا 4 ساعته، په دې 4 ساعت کې یو ساعت مثلا 6 دقیقې یا هم 1.5 ساعت اوسي. یو شاګرد کولی شي چې مخصوص تدریس وسي، او استاد کولی شي چې هم ارزیابي وکړي، هم د شاګرد په ذهن کې څه کوم سوال را ایجادېږي هغه ورته ځواب کړي. خو په آنلاین ډول کې هیڅ وخت نشي کولی چې شاګرد په سوال مطرح کړي. اول خو دا زمینه ورته نه برابرېږي چې برابر هم شي، خپل سوال نه شي ورته برابرېږي چې هغې نه سمو ګټه واخلي. نو یا هم د اقتصادي مشکل اوسي، یا هم د انټرنټ، او یا هم د وخت.
مننه. فکر کوم چې د ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری، بابکر خیل، همدارنګ خغلی حسن، د دې ټولو په اغلی هوتک د دې ټولو په خبره کې یو شی مشترک دی چې آنلاین زده کړې هیڅکله د عملي زده کړو ځای نشي نیولی، په ځانګړې توګه د منځني ښوونځي لیسې د دورو لپاره بېخي ستونزمنه ده. خو مخکې چې ډاکټر صاحب هم په کومې خبرې وکړلې، دوی چې د کوم آنلاین زده کړو په پروګرام باندې د ویل چې کارم کوو، هغه مشکلات یې تشریح کړه چې د افغانستان ټولنې ته په کتو لرې پرتو سیمو کې چې ښوونځي نشته دی، یا سیندونه دي، د سیندونو نه تیرېدل را تیرېدل، یا د نجونو لپاره دغه اوسني نظام مخکې هم په ځینو سیمو کې ځینې ستونزې وي، د دې د هواري لپاره د کرونا په څېر وباګانې راځي، د دې لپاره یو بدیل دی. دستی خو د موضوع سیاسي اړخ کې پرېږدو، طالبانو ظاهرا ویلي چې دوی بلاخره اجازه به ورکوي، او فکر کوم چې په یو وشتمه پیړۍ کې ته دا به ډېره ستونزمنه وي چې د ډېرې اوږدې مودې لپاره د یو هیواد نمایي وګړي په کورونو کښېنئ. ښایي چې یوه ورځ نجونې وتوانېږي چې بېرته زده کړو ته ستنې شي، صنفونو ته لاړې شي، ټولګیو ته ولاړې شي، خو هغه وخت چې ضایع کېږي د دې جبران، ډاکټر صاحب شینواره، څومره ممکن دی؟ او په همدې پسې مې دوهمه پوښتنه دا ده چې ظاهرا داسې ښکاري دي نړیوالې ټولنې ځینې ادارې او سازمانونه د نجونو سره په یو ډول په دغه حالاتو کې چې دي د همکارۍ کوي. ځینې خلک پروژې اخلي چې د آنلاین زده کړو ښوونځي ولري په افغانستان کې، ځینې مؤثر دي، ځینې مؤثر نه دي. د تاسو فکر باندې څنګه کېدلی شي چې دغه نړیواله ټولنه، لوی لوی سازمانونه، د بشري حقونو، د ښځو د حقونو، یا هیوادونه، ځینې هیوادونه ژمن دي په افغانستان کې د نجونو زده کړو ته په دې برخه کې غواړي مرسته وکړي، څنګه کېدلی شي چې لږ تر لږه دغه مرستې هماهنګې شي او په دغه شتو شرایطو کې داسې ولګول شي چې په درد وخوري؟
ډېره مننه صاحب، خبره ما ده لکه تاسو چې راټول کړه چې دا سسی حل خو نه دی، ولې پر صورت یو نسبی حل دی، باید دې توجه وشي. نو بیا دا دواړه حل لري، یو دا چې شرایط نارمل هم شي، باید د بدیل زده کړو سیستم سټنډرډ او معیاري شي، که چیرې مثلا کورونا راځي خدای ناخواسته یا داسې کوم بل مشکل راځي چې موږ دغه بدیل هم ولرو. او بل دام کېدی چې ځینې جنکۍ په خاص سیمو کې ومن اتم نروسته نه واړي، هغوی ته هم دا برابرې دی شکن د یو دایمي بدیل په توګه هم باید دا سیستم باندې کار وشي، او جامع او فنکشنل او کارنده سیستم جوړ شي. مسله فعلا چې دا وړې وړې پروژې دي، یا یوه نیمه انجیو کوي، یا ځینې ښځې او نارینه ډېره پاره کومکونه جلبوي، فکر کوم دی کې مثبت شیان هم شته، منفي هم شته، او دا د فرد په نیت او په اراده او په شخصیت پورې مړه لري. ډېر خلک دي چې هغوی باید موږ قدر وکړو، د هغوی د ابتکارونو، د هغوی د مینې وطن سره د علاقې، او د خپل ځوان نسل د تربیه سره چې دوی کومه دلچسپي لري او همدردي لري والدین ځینې سو استفاده هم کېږي صرف لکه پخوا چې انجیو رواج وي بیا شرکتونه رواج شو بیا د مدني ټولنې رواج شوي نو دغه ټولو ښو اړخونو سره سره یو ډول تجارتي او سو استفادې اړخ هم لرو زه فکر کوم دا آنلاین ښوونځي هم دغسې دي اوس چې اورو بس چې دا چانه پوښتنه کوي څه شی کې د افغانستان کې مې یو آنلاین ښوونځی جوړ کړی دی نو دا چیرې دي مهمه خبره دا ده چې لکه مخکې مونږ ویل چې هلته برخ نه وي انټرنیټ نه وي جنې کمپیوټر یا بله وسیله نه لري او که معلم نه وي رهنمانی نو دغه دومره ډېر ښوونځي چېرته چلیږي نو مؤثر دي خو د حل لارې هماغه ده چې تاسو ویله هماهنګي هماهنګي وظیفه بیا د حکومت ده هماهنګي او رهبري یا سټیوارډشپ او هغه مالکیت دی چې تر څو نه وي د یو برنامې دی یو پروګرام هغه داسې په خورو ورو یا اډهاک پروګرامونو باندې ډېر نتیجه نه ورکوي مهم مسله دا ده چې که چیرې دغه اوسنۍ اداره فرض کړه دې ته مزره شي چې موقتاً دې آنلاین زده کړې د اووم سم نه چوغو جنکو ته چې هلته هغه د دوی د سطر او پردې او د امنیت مسله کوم تشویش چې لري هغه پکې عملا حلېږي نو بیا کولی شي دوی پالیسي ورته جوړه کړي وایي چې راته پلار یو کال یا دوه کال پورې دې د آنلاین زده کړې دوام وکړي او دوی ورته زمینه بیا جوړه کړي بیا تقویه کېدای شي چې حکومتي حمایت او قوي پالیسي او برنامه او لکه دغه اساسي چیل چې بیا د اسناد ارزیابي شي ومنل شي نو بیا یې مؤثریت یو څه ډېریږي او دلچسپي هم ورسره د خلکو ډېریږي خو په دې اوسني شکل چې د چاته پالیسي بندیز دی او د څارنې او نظارت سیستم یې نشته او برخه انټرنیټ هم ستونزه لري او انفرادي اشخاص یو نفر یو څه امکانات پیدا کوي چې ما یو مکتب جوړ کړی بیا بلې پیدا کوي دا کوي چې ما جوړ کړی دی او د راپور دی کوم سیستم نشته چې وګورو آیا دا رښتیا شته کنه نو مانیټور کیږي نه نو ډېر سړی په ډاډ سره نشي ویلی ولې پر حال دا خلکو قدر پر صورت باید وکړو چې هغوی په حقیقي ډول کومک کوي
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب عابده بابکرخیل تاسو راته دا وایي چې لنجونو زده کوونکو سره او همدارنګ د تاسو په څیر ل هغه سره چې استادان دي او دغه آنلاین پلیټ فارمونو نه په استفادې سره دوی زده کړې مخې ته وړي فکر کوي چې دستي خو په دې باندې خو بحث وکړ دا واقعا بيخي دلته واضح ده چې آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولې خو حالات ته په پام او شرایط ته په پام چې وسدا سي راغلي دي کوم برخو کې مرسته کیدلی شي چې خبرې مراټولې کی تر څو پوری آنلاین زده کړې چې دا وس روانې دي بهبود پیدا کړي
زه اجازه مننه ان سر کوم چې مسته ویل او د کوم تشمره او کبا کوم د مشکلاته او عموما کې د صفات کا د وسایل او لار خاله د هغې ستاسو د افغانستان بعضی کورنۍ حتی هغه د جنت څخه د نه یې دا د اجازه نو کې بیا کدی اجازه ورکړي هم د غد د دې کړنې د ټلیفون لږه کورنۍ او دا وسار لاندې نن هغه اعتماد چې په الکانو باندې کېږي هغه په انجن باندې کېږي چې متاسفانه دا په خاصنې سره باید وایم چې بعد کورنۍ په ټول کې باید وایم چې د وسایلو د کومه سره همدارنګه د بعد د انټرنیټ د حل کولای شي حد اقل دا انلاین زده کړې موثره او مثمره تمام شي ځکه چې اوس په افغانستان کې زده کړې بندې هم دي نو دا یو خو بدیل کېدای شي حد اقل دا د زده کړې لړۍ جریان ساتي او بعضې د استادانو لخوا چې کوم انجن تشویقېږي دا یو انګیزه ورته کېدلی شي چې حد اقل دوی د خپل نامعلومه برخلیک چې دوی په مخ کې لري حد اقل چې دوی د زده کړې څخه محروم دي یو انګیزه ورته کېدای شي چې دوی خپل درسونه ته یا دا لړۍ جریان ساتي هغه په آنلاین ډول باندې هم وي فقط دا وړ چې فقط د لړۍ جریان ولري او د انجنونو هغه انګیزه هم کم نشي نو دا آنلاین تکو کول شي ختم شي د وسایلو د انټرنیټ په ستونزه ان شاء الله چې که حل شي نو کول شو چې د حضوري او بدیل لرو او د افغانستان د انجنونو دا معتل تر یو څه حد به حل کړي
زته مننه بابا کرخل تاسو نه شنواره سبا تورست ورزم خو ترغی مخ کې برا شو ګلالی هوتک ته اغلی هوتک تاسو واکن دی یبی محصول پتوگا خپل ډیر ستونزې یاد کړلې دا راته وایي چې څنګه کېدلی شي چې آنلاین زده کړې د نجونو لپاره په ځانګړې توګه هغوی چې دا مهال درس نه پاتې دي بهبود پیدا که خپل نجونې څه کولی شي کورنۍ څه کولی شي او هغوی چې غواړي یا لږ تر لږه هڅه کوي له دوی سره مرسته وکړي څنګه کولی شي
مننه خو مونږ خو دلته چې هر څومره نظر وکړو په هر کور کې دوه یا درې جنس ته هم نه شي کولی چې هر جنس یو موبایل واخلي یا د دې انټرنټ برابر کړي نو چې دولت غواړي چې دغه مسله حل کړي نو هر کورنۍ سره باید د انټرنټ اول د انټرنټ او بیا هم د وسایلو کومک او همکاري وشي چې دغه نجونې اوس چې کولی شي خپلې هیلو ته ورسېږي او هغه کسان نه ډېره مننه چې په دغه بخش کې ملي احساس لري او داسې کورسونه او داسې مکتبونه او پوهنتونونه ایجاد کړي چې د آنلاین له لارې بیا هم که سمه ګټه نه شي اخیستی یا ډېره ګټه نه شي اخیستی خلک کولی شي چې دغه د نجونو درد دوا کړي نو د ټول نه دا هیله لرم چې دغه بخش کې لږ ښه غور وکړي او ښه کار وکړي چې د نجونو
د هغه لوی مشکل حل شي ان شاء الله. ډېر زیاته مننه. سلامت اوسئ. لاړ بشو ښاغلی حسن ته عبدالغنی حسن را سره لامشته دی خدای وکړي چې انټرنیټ کار وکړي. ښاغلی حسن تاسو راته دا وایي چې تاسو فکر باندې په دې برخه کې تاسو عملاً کار کوئ او واقعانم هغه حالات او شرایط ګورئ په دې پوهیږئ چې ننګونې په کومو ځایونو کې دي څه کېدلی شي په مجموع کې د یوې موقتې حل لارې په توګه هغوی چې غواړي په ځانګړې توګه د نجونو په زده کړو کې دلچسپي ولري او د دې په خاطر چې دغه وخت چې ضایع کېږي ضایع نه سي څه کولی شي چې دغه ننګونې یا خنډونه چې یاد شول د دې نه په یو ډول تیر شي او وتوانېږي چې په مؤثره توګه نجونو ته زده کړې ورسي.
زما ژ خو اوري انشاءالله.
اوه وسی اورو مهرباني
اوري
وو د تاسو غږ اورو.
بلې
ها د تاسو غږ مو اورو.
اوله خبره دا ده چې د اوس وخت لپاره د آنلاین زده کړو مسله ډېره مهمه ده او شری چې دا ستا اوله هم دا باید بهبود پیدا کړي لکه څنګه چې هغه ننګونې مو یادې کړلې خوندو هم دې ته اشاره وکړله او ډاکټر صاحب هم اشاره ورته وکړله چې په افغانستان کې معلومه خبره ده چې دې سره به ننګونې وي هغه چیلنجونه ستا خو دا چې ودرېږي نو بده به وي ښه دي چې دا روانه وي او لا هم بهتره ده. په داسې وخت کې هغه خبرې ته هم زه یوه اشاره کوم مان صاحب چې کله زده کړو ته د اجازې مسله حلیږي یا شریکیږي بالاخره تر هغه وخته پورې به ډېر ښه وي چې خوندې په کورونو کې یو ډول هغسې روحي سکون هم د دې زده کړو څخه ترلاسه کوي. نو دا که چیرې نه وي دوی به په کورونو کې هم خسته کېږي بالاخره رواني تکلیف ورته پیدا کېږي. په دې برخه کې دغه یو ډېره ښه بدیله لاره ده دا باید ونه درېږي او لا هم د دې برخه کې خوندې وروڼه ټوله همکاره شي او څه چې کېدلی شي د خپل افغان انسان لپاره د هغه د ژغورنې لپاره او د هغه د تعلیم د دغه بستر د وارول لپاره کار وکړي. هغه که څه هم په بهر کې هغه افغان څوک اوسېږي او یا هم په داخل کې چې دغسې د یو احساس له مخې دغسې بنسټونه حمایه کړي او تر څو په دې برخه کې ټولې خوندې هم کولی شي چې په خپلو کورونو کې د یو سازۍ په توګه یو معاش هم ورته ورسېږي او بالاخره دوی یو تدریس هم وکړي. لکه عملاً دغه زموږ تعلیمي مرکز چې دی موږ په کورونو کې خوندې ته دغه سیستم جوړ کړی دی هغوی د کمپیوټر د لارې د خپل دغه تدریسي جریان په برخه کې خپلو په داخل کې او په بهر کې خپلو خویندو ته او ماشومانو ته هغه افغان ماشومان چې هر چیرې وي د نړۍ په هر کونج کې چې وي دوی زده کړه ورته کوي بالاخره دوی ته یو څه رسېږي هم. په دې برخه کې د دوی لپاره خو دا یو کاري فرصت هم دی او په بله برخه کې خپل هغه خویندې چې بیا متعلمینې دي یا په دې برخه کې شاګردان دي دغه تعلیمي مرکز سره دوی یو ډول که په کورونو کې هم دې راوځي نه یو ډول هغسې یو روحي سکون ترلاسه کوي د دې زده کړو څخه او ګټه یې دا ده چې کله بیا اجازه ورکول کېږي دوی لپاره به ښه دا وي چې دوی د ارتقا امتحان ورکړي بالاخره یو یا دوه سیمپه به دوی هغه په اصطلاح جمپه ووهي ځکه دوی خوړتیا لري او په دغه برخه کې به هغه وخت دوی دغه څه ځای کړی نه وي، بلاخره یو څه به زده کړي وي. او په دې برخه کې د کور د پاره چې دوی په کورونو کې دي، نو اسانه خبره دا ده چې دغه وخت دغه څه نور باندې کېږي، یا مطالعه کوي یا په دغه آنلاین کلاسونو کې برخه اخلي. نو ښه حل لاره دا ده چې په دې برخه کې دغه مرکزونه حمایه سي، او په دې برخه کې چې هغه خویندې چې په کورونو کې دي، چې د یو چا وس رسېږي چې خپل خور ته، لور ته، وریرې ته حداقل دغه برخه هم فعاله کړي، تر څو هغوی د دغسې یو حالت څخه، ځکه چې یو وخت زه خپله د دغسې یو حالت سره مخ شولم چې زموږ د کورنۍ زما وریره وه، ویل به یې چې دا څنګه یو حالت دی چې زه نه مکتب تللی سم او نه هم دباندې وتلی سم. نو د هغوی لپاره دغسې یو سیستم خو ډېر ښه دی چې دوی حداقل یو استاذ ویني، یو خبر ورسره کولی شي، د زده کړو هغه جریان خو روان وي، او په زمین کې به دغه وخت هم نه وي ځای سوی، دوی به د کتابونو سره لیرې سوي هم نه وي، ځکه کتاب دوی ته یو ډول هغسې سکون ورکوي، هغسې خوشحالي ورکوي. او بلاخره دوی په کورونو کې خپل دغه کورني کارونه چې کوي، زه یو نیم شاګردان لرم چې کله کله دغه د هنر مضمون چې ورته وایم، یا د تاریخ یا د پښتو مضمون چې ورته وایم، نو بیا کورني کارونه ورته ورکوم. په هنر کې مثلا چې تاسو دغه شی جوړ کړئ، یا دغه شی رسامي کړئ، یا نقاشي وکړئ، یا په کور کې د خټو یو شی جوړ کړئ، بلاخره دوی ډېر په علاقه مندي سره په دې برخه کې کار کوي، او بیا دغه څخه یو عکس اخلي، یو ویډیو کوي، را تاسو ته یې ګوري. نو دا خو یو ډول د دوی مصرفتیا سوله، او د دې سیستم ځانګړتیا دا ده چې په کور کې په خپل خونه کې دوی مصروف دي، مصروف مساتلي دي. نو بیا به د نړۍ په هغه لیست کې نه راځو چې ټول افغانان دي خفه وي، او یا هم مثلا د خفګان له وجې، د رواني ناروغۍ له وجې. نو دغه سیستم خو د دمګړې دپاره ډېر ښه سیستم دی، او دا چې مایاسي باید لا هم بهبود پیدا کړي. او په دې برخه کې مننه کوم د ټولو افغانانو دغه په کار دی.
مننه کوم له تاسو هم مننه. ورسته خبرې له شینواری صاحب سره راټولوم. ډاکټر صاحب شینواری، تاسو راته دا وایي چې لکه خغلی حسن چې یادونه وکړه، نجونې له یو داسې وضعیت سره مخ دي چې یا به اوس ښوونځي ته یا به په بې درسه پاتې کیږي، او یا به په یو ډول باندې زده کړې ته دوام ورکوي. په عمومي توګه که د معرف د یو پخانی مرستیال نه علاوه د یو داسې چا په توګه د یو فرهنګي کس په توګه دوی ته مشوره ورکولای شي، مشوره به دې څه وي؟ دغه ورځې چې تیریږي، دغه اوس چې تیریږي، څنګه دوی دغه ورځې په یو ډول داسې کارولی شي چې کیدلی شي په راتلونکي کې په درد وخوري، یا ورسره مرسته وکړي د تعلیم او پوهې د لوړېدو له کبله؟ او وروستۍ البته ما سره کم وخت پاتې دی، او که دا هم راته ووایي چې هغه د تخنیکي پلوه ایا ممکنه ده چې د افغانستان دغه تر دولسم پورې ټول نصاب آنلاین شي؟ او تاسو په دې برخه کې یو څه هڅه تاسو یادونه وکړه، هغه که راته وروستۍ خبر راټوله کړي.
فکر کوم چې مشورې باید دوه دوه خونه کې ورکول کورنۍ ته، چې دوی دار ممکنه لارې نه د خپل لورګانو سره کومک وکړي، که آنلاین زده کړو کې شمول امکان لري آنلاین زده کړې ورته زده کړي، حداقل د مکتب کتابونه او زندور کتابونه ورته راوړي، کور کې ورسره ولولي، که کور کې ورور باسواده یا پلار باسواده یا مور یا د کاکا زو یا د کاکا لور د ماما زو یو لور، نو دا خلک د خدای نه مهمه ده چې ولس ځینې خلک ورشي دا مسؤلین ته وایي چې تاسو مکتبونه نه خلاصوي، ځینې ملحوظات خطر هدا خل د آنلاین زده کړو برخه ته یو پالیسي جوړه کړي، چې دوی پالیسي لیول اجازه ورکړي، دا ډیر کار اسانه وي. او د دې په څنګ کې امر خپل مسؤل ریاستونو کې یو څوک دې مسؤل کړي چې دا آنلاین زده کړې وکړي، هماهنګي وکړي، هلته د مراکز ثبت شي، دوی ورته حمایت ورکړي، او د هغې یو نظارت او بررسي وشي، هماغه مربوط انجوګانو سره په کومک او ملګرو ملتونو ادارو سره، او د راپور او یو نتیجو د اعلان یو سیستم موجود دی. او اخره خبره چې اساس په دې ټینګار وکړو چې د دې به سند په نظر کې ونیول شي، سند اعتبار ولري، نو په دې حساب به رول د ټول افغانانو شي چې او تاسو کار شته بیا د دې آنلاین زده کړو سره، چې دا به موقتي یو کال دوه کال پورې کومک وکړو، دا ممکن طرفې نه شخصي یا همداسې د نورو کومک راجل په اسانه سازماندي ورته وکړو. او مهم مسله دا ده چې وخت خو بېرته نه راګرځي، نو دا اوس ته پورې اړه لري چې دا ټولنه او د کورنۍ نږدې غړي دا نجونو سره چې د مکتب نه دوی راګرځول شوي دي څومره مرسته کوي چې د دوی وخت لګاوه شي، یعنی حداقل په مثبت طرف کې استفاده دی وشي او ټول د کومزي ټول نصاب نه هغه لوستل او لیکل او ابتدایي ریاضي او د ټکنالوژي ابتدایي استفاده داس د کیسه کوس په دنیا کې ډیره مهمه ده چې